السلام علیکم په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شپې په دې خبرونه کې ګڼ شمېر هیوادونو په یو وخت له طالبانو اور بند غوښتي خو افغان دولت د طالبانو په نیت شک لري
د بده مرغه طالبان تل وینا کې یو سوای او په عمل کې دوی تاوتریخوالي ته دوام ورکړي
د چارو لکتونکو دا پوښتو چې د قطر خبرو ولې د تمې خلاف ښه پایله ورنکړه
د سیاسي طالبانو او د جګړې طالبانو ترمنځ یو واټن جوړ شوی دی او تر څو چې رابطه پر یو ځای نشي دا به ډېر ستونزمن وسیږي چې موږ د یو دایمي اور بند خبرې وکړو
د اورزګان یوازینی پاته ولسوالۍ د هراوت هم طالبانو ونیوله
پرسنل چې د جراوت په ولسوالۍ کې وه بیا له کوم تلفاتو څخه موږ مرکز ته ریکارډ سره انتقال کړ
او په کونړ کې د سیند څپانده کېدو یو مهم پل نړولی دی خبرونه ته موزه اسدالله لودین هرکلی کوم تخنیکی چارې طاهر روخان مختوړي مخکې دی چې د او نورو راپورونو ته وار ورکړو خبرونه په خبرونو سره پیلو صفی الله ستانکزی چمتو کړي
سلام د مهم خبرونو سره ټکی د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په اسلام آباد کې د افغان سفیر د لور د قضیه په تړاو له خپل پاکستانی سیال سره خبرې کړي روسیا تاجکستان او ازبکستان به د افغانستان د پولې په اوږدو کې پوځي تمرینونه وکړي او د پاکستان په پنجاب ایالت کې یو ترافیکي پیښې 28 کسان وژلي دي د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په اسلام آباد کې د افغان سفیر د لور د قضیې په تړاو د پاکستانی چارواکو څرګندونی غیر مسلکي او له وخت مخکې بللې دي د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد پرون ویلي و درې ټکسي وانان یې په دې تړاو پوښتلي هغه وروسته جنیوز ته وویل د سفیر لور تښتول شوې نه وه بلکې د ده په خبره د هند استخباراتو هسې شور جوړ کړی و د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر نن له خپل پاکستاني سیال شاه محمود قریشي سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي چې دا ډول څرګندونې دوه اړخیزې اړیکې او د نو اعتبار ته جدي زیان رسوي د افغان سفیر لور جمعه تختول شوی او څو ساعت وروسته داسې وخت خوشې شو چې د افغان چارواکو په خبره سخته شکنجه شوی وه دې پېښې افغان حکومت او افغانان په غوسه کړل افغان ولسمشر د دې پېښې په غبرګون خپل سفیر او لوړ پوړي ډیپلوماتان له پاکستانه وروغوښتل روسیا تاجکستان او ازبکستان به د افغانستان د پولې په اوږدو کې پوځي تمرینونه ترسره کړي د روسیې د پوځ د مرکزي زون قماندان جنرال الکساندر لاپین نن رسنیو ته ویلي دا ګډ پوځي مانورونه به د تاجکستان د حرب میدان په پوځي اډه کې د اګست له 15 تر 30 پورې ترسره شي جنرال لاپین ویلي د تمرینونو په مهال به پوځیان په هغو هڅو متمرکز وساتل شي چې د متحدینو په خاوره د ناقانونه وسلوالو د مداخلې د مخنیوي لپاره اړین دي د روسیې د پوځ د مرکزي زون د مطبوعاتو څانګې ویلي غرنیز غروال گاډی ټانکونه او توپخانه ای ډله او هم خاص قواوی په دې مانورونو کې برخه ولري اخو ترکمنستان هم د افغانستان پولیس ته د درنو وسلو هلیکوپترو او لوټکو د ورلېګلو چاره جاری ساتلې د تازه راپورونو لمه خېل سره د سیمه مارینا حکومتي کارکونکو په تیر بیا قماندانانو څارنوالانو پولیسو او نورو چارواکو خپل کورنۍ د هیواد مرکزی سیمه تاسوولي چې لاي د خلکو اندېخني زیاتې کړي د افغانستان په شمالي سیمه او غنو او بوري سیمه د طالبانو تر ولکې ورسته د منځنۍ اسیا هیوادونو امنیتی وضعیت اندیښمن دي او ټینګار کړی چې د هر ډول ګواښ د ځواب لپاره به لازم تیاری ونیسي طالبانو بیا څو واره ټینګار کړی چې د دوی جنگیالي ګاونډي هیوادونو ته ګواښ نه پیښوي په کابل کې د امریکا په شمول د څوارلسو عمدتاً اروپایي هیوادونو ناټو یوناما او اروپایي ټولنې استازولۍ د طالبانو د بریدونو د چټک بندېدو غوښتنه کړې دوی په یو ګډه اعلامیه کې چې نن خپره شوې لیکلي د طالبانو روان بریدونه د خبرو له لارې له سیاسي حل او په دوحه کې د سولې له بهیره د هغوی د ملاتړ له ادعا سره په ټکر کې دي په اعلامیه کې د ملکیانو پراخه وژنه بې ځایه کول د بشري حقونو نقض په زندانونو باندې برید او ګڼ داسې نور موارد په کلکو ټکو غندل شوي وسلوالو طالبانو لا تر دې دمه په دې ګڼ شمېر د لویدیځو هیوادونو او معتبر سازمانو د اعلامیه په تړاو څه خبرګون نه دی ښودلی د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا د لویدیځو هیوادونو له دې ګډې اعلامیې هرکلی کړی په افغانستان کې له تېرې شپې راهیسې درې ولسوالۍ د افغان پوځیانو او طالبانو ترمنځ لاس په لاس شوي د افغانستان په شمال زون کې 209 شاهین قلي اردو ویان هاني فریزایی ازادي راډیو ته وویل چې د سمنګان ولایت د درې سوف بالا ولسوالۍ نن سهار د افغان پوځیانو لاس ته لوېدلې د دې ترڅنګ چې ولسوالۍ ته سپېر شوې دښمن ته درانه تلفات اوښتي د درې سوف بالا ولسوالۍ لپاره د طالبانو د نومول شوي ولسوال په شمول څلېرشت وسلوال طالبان وژل شوي او 28 نور ټپیان دي
بالا بودن کشته شدن و 28 تن دیگه هم زخمی شدن.
وستاول طالبان بیا وره وخت مرګ جوبل رد کړي او ادعای کړي چې د درې صوفي بالا ولسوالی لا هم دوی په کنټرول کې ده. اخو د روزګان والی محمد عمر شیرزاد ازادي راډیو ته تایید کړي چې افغان پوځیان له دهراود ولسوالی راایستل شوی چې په نتیجه کې دا ولسوالی د طالبانو لاس ته لوېدلې. په کاپیسا کې هم یوې امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته د نوم د ناخستلو په شرط ویلي چې نجراب ولسوالی د طالبانو لاس ته لوېدلې. د پاکستان په پنجاب ایالت کې د ټرافیکي پیښې له امله 28 کسان مړه او لږ تر لږه 40 نور ټپیان شوي دي. پیښه نن جولای 19 له یو باروړونکي موټر سره د یو بس د ټکر له امله شوې. د پنجاب ایالت پولیس وایي بس له سیالکوټ ښاره دیری غازی خان ته روان و. په پیښه کې وژل شوي او ټپیان اکثر هغه کارګرانو چې د اختر د رخصتیو د تیرولو لپاره خپلو کورونو ته روان و. د سړکونو خرابوالی او د موټر چلوونکو بې پروایي په پاکستان کې د ټرافیکي پیښو له اصلي عواملو یادیږي. او په توکیو کې د اولمپیکي لوبو د ژنو ګډونوالو لوبغاړو د کویت تستونو په مثبت ختلو سره د اولمپیکي لوبو لوی سپانسر ټویټا شرکت ویلي چې اعلانونه نه خپروي. ټویټا موټر جوړولو کمپنۍ له 2015 کال راهیسې د اولمپیکي لوبو لوی تمویلونکی همکار دی چې د تړون ارزښت یې تر یو میلیارد ډالر رسیږي. خو د جولای په 19 دغه شرکت د اړیکو مسؤول جون ناګاتا رسنیو ته وویل په دغو لوبو کې ګڼې داسې مسلې شته چې درک یې ستونزمن دی. ټویټا ویلي د اولمپیکي لوبو پر مهال به په جاپاني تلویزیونو کې د اولمپیک په تړاو اعلانونه تمویل نکړي او نه به خبري. د امریکا د جمناستیک دی ویلو بهاري د کووید ټیسټ مثبت و خو د ترغه مخکام د چک جمهوریت د ساحلي والیبال لوبغاړي په کووید اخته شوی. امریکایي ټینس بازه هم په کرونا اخته شوی. د اولمپیک لوبي په توکیو کې د جولای 28 پیل او د اگست 3 دوام کوي.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. دا خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې لوستلی شئ. پته ده azadiradio.com. راځو د خبرونې د سر راپور ته. په افغانستان کې د امریکا، اروپای ټولنې او ناتو سربیره د څوارلسو هیوادونو سیاسي استازولۍ د طالبانو روان بریدونه او پرمهال له سیاسي لارې د شخړې په حل ټینګار په ټکر کې سره بولی. د هیوادونو یو ګډه اعلامیه کې له طالبانو غوښتي چې تاوتریخوالی پای ته ورسوي او پر اوربند هوکړه وکړي. په ورته وخت کې کابل کې د امریکا سفارت شارج دافیر وایي دوی هر سجر په ټول افغانستان کې د تلپاتې او ټولیز اوربان غوښتون کې دي. هخوا افغان حکومت وایي طالبان هغه څه چې وایي پر عمل کې نه ثابتوي او لجمنو سر اړوي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
په دوحه کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او د طالبانو د لوړ پوړو پلاو ترمنځ د غونډې په سبا د نړیوالې ټولنې لخوا یو ځل بیا په افغانستان کې د تلپاتې اوربان غږ پورته شوی. که څه هم تمه وه چې په دوحه کې به پر یو شمېر موضوعاتو لنډمهاله هوکړه وشي، خو ښکاري چې داسې کومه پایله نه ده ترلاسه شوې. اوس په افغانستان کې د امریکا، اروپایي ټولنې او د ناتو سربیره د 14 هیوادونو سیاسي استازولیو یو ګډه اعلامیه کې د طالبانو لخوا د روان تاوتریخوالي پای او د تلپاتې اوربان غوښتنه کړې. په دې اعلامیه کې چې په افغانستان کې د کاناډا، چک، ډنمارک، آسترالیا، اروپایي ټولنې، فنلند، فرانسې، جرمني، ایټالیا، جاپان، کوریا، هالند، ناتو، اسپانیا، سویډن، برېټانیا او امریکا ډیپلوماټیکو استازو لخوا خبره شوې راغلي د طالبانو بریدونه د خبرو له لارې او سیاسي حل ته د رسیدو هڅې له منځه وړي. د دې هیوادونو په ګډه اعلامیه کې یادونه شوې چې د طالبانو بریدونه ملکي خلک زیانمن او بې ځایه کوي او زیاتوي. د بریدونه د خبرو له لارې د سیاسي حال او په دوحه کې د سولې بهیر څخه د طالبانو د ملاتړ له ادعا سره ټکر کړي. په اعلامیه کې دا هم لیکل شوي هغه سیمې چې وروستیو کې طالبانو نیولي ترې د بشري حقونو د سرغړونې، د خصوصي او عامه رسنیو د بندېدو او د بیان ازادي د کچې د راټیټېدو په اړه راپورونه ورکړل شوي دي. په ورته وخت کې په کابل کې د امریکا سفارت شارج دافیر وایي دوی هر سجر په ټول افغانستان کې د تلپاتې او ټولیز اوربند غوښتون کړي. راس ویلسن په خپل ټویټر پاڼه د دې اعلامیې د خپرولو تر څنګ لیکلي طالبان باید په ټول افغانستان کې له تاوتریخوالي ډک بریدونه بند کړي او دوی سمدلاسه د یو تلپاتې او ټولیز اوربند غوښتنه کوي. په ورته وخت کې افغان حکومت وایي د اوربند غوښتنه د افغانانو په ګډون د ټولې نړۍ ده، خو طالبان ورته غاړه نه ږدي. د حکومت د رسنیو او اطلاعاتو مرکز مشر دوا خان مینه پال
دریز بیاو دی چې تاوتریخوالی د افغانستان د خلکو وژنه، د زیربنا ورانونه، دا باید سمدستي ودرېږي او د افغانستان خلک حق لري چې د یو سرتاسري او دایمي اوربند خاوندان شي. له بده مرغه طالبان تل په وینا کې یو څه وایي او په عمل کې عملا د افغانستان خلک او نړۍ ویني چې دوی تاوتریخوالی ته دوام ورکړي.
خو طالبان بیا له دې ادعا سره مخالفت ښایي. د دې ډلې ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دوی سولې ته ژمن دي او په همدې موخه لوړ پوړی پلاوی د سولې خبرې پر مخ وړي. پر طالبانو د اوربند غږ داسې مهال کېږي چې د ناتایج شوو راپورونو پر بنسټ د ډلې لنډمهاله اوربند د خپلو پاتې بندیانو له ازادۍ سره مشروط کړی دی. هغه وختنه چې ښکارا ورسره افغان حکومت مخالفت خودلی او وایي د بندیانو له ازادۍ وروسته طالبانو له ژمنې سره سره تاوتریخوالی کم نه کړ او له خوشې شویو بندیانو یې هم ډیر شمیر بیرته د جګړې لیکو ته ستانه شوي دي.
جنگ دولک
سوله او ملی یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د سولې په هڅو کې پاتکیږو، خو د همدې هڅو په اړه د دوهې د پرونی غونډې اعلامیې یو شمیر افغانان ناهیلي کړي دي. د افغان دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د تېرې ورځې د ناستې اعلامیې په غزنی ولایت کې یو شمیر ځوانان ناهیلي کړي او مایوسه کړي دي. دوی وایي هغه څه چې افغان ولس ورته په تمه وو هیڅ څراکې نه لیدل کېږي، بلکې په ډیرو وړو مسایلو په دې غونډه کې بحث او خبرې شوي دي. د غزنی د شمیر اوسیدونکو او فعالانو له ازادي راډیو سره خبرې کړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
مانم سیپلا د موږ ډېر هیله درلوده، خو کوم اعلامیې چې خبره سوه موږ ډېر ناهیلي کړو.
دا یوازې سیفالله نه دی چې مایوس دی، بلکې ډیری افغانان په دوحه کې د سولې د وروستیو خبرو د ناستې اعلامیې مایوسه کړي دي.
نوم یې سنلا کریمی ده. ټول افغانان مایوسه دي. زه په خپله دومره مایوسه یم چې نور راته بېخي ژړا راځي. دا څه ډول خبرې دي؟ څه ډول مذاکرات دي؟ دا څه ډول اعلامیې دي؟ د موږ د تمې خلاف هر څه ترسره کېږي. د ټولو افغانانو تمه دا وه چې په دغه اعلامیه کې به د اوربند غږ به په افغانانو وشي، خو برعکس د اوربند په اړه حتی یوه کلمه هم نه وه ذکر شوې.
زما نوم وزیر محمد د غزنی ولایت اوسیدونکی یم. موږ ډېرې هیلې لرلې، کوم اعلامیې څه بېګا خپره سوه موږ ډېر ناهیلي کړو.
دا په داسې حال کې ده چې افغانان په مذاکراتو کې په بیا ځلې له ګډونوالو د پوره اخلاص او ښه نیت غوښتنه کوي، خو وایي دوی دا ځل یوازې هڅې سره لیدلې دي. دوی تور لګوي چې دواړه لوري د دایمي سولې او اوږدمهاله اوربند د ټینګښت نیت نه لري، نو ځکه دغه ډول اعلامیې خپرېږي.
مریم صفایم له غزنی ولایت څخه. زما په نظر دا کوم پایلې ته نه رسیږي، ځکه چې دوی یو مهم هوډ او تصمیم نه لري. دوی کله چې هوډ ونه لري نو دوی نشي کولی چې کوم پایلې ته ورسیږي. دوی فقط تګ راته کوي او خپل وخت ضایع کول زه بولم دي ته.
دوی وایي د دې پر ځای چې په ځینو ډیرو وړو مسایلو خبرې سوي، په عمومي لکه دایمي سوله، اوږدمهاله اوربند، راتلونکی حکومت او د دا ډول نورو مواردو خبرې هم باید سوي وای. د غزنی ولایت یو مدني فعال خالد مبارز وای دا ډول اعلامیې او دا ډول مذاکرات سوله او اوربند نسی راوستلی.
د تل په څیر د افغانانو زموږ توقع دا و چې د دواړو لورو مذاکراتي پلاوی به دا ځل هم په اوربند باندې موافقه وکړي. اوږدمهاله اوربند چې د هغو په ترڅ کې وکولی شي چې یوې دایمي موافقې ته سره ورسیږي، خو متاسفانه څرنګه چې زموږ توقع هغسې ونه شو، نو بیا هم له د تیر په څیر په کلیشهیي مسایلو باندې بحث وسو او هغه څه چې د خلکو توقع وه هغه په اعلامیې کې نه دي ذکر شوي او نه هم دوی توافق ته ورباندې رسېدلي دي.
د تیر شنبه او یک شنبه په ورځو کې په دوحه کې د افغان دولت او وسلوالو طالبانو د مذاکراتي ټیمونو ترمنځ دوه ورځنۍ خبرې وشوې چې ډیری افغانان ورته خوشاله وو. دوی پایلې پر سوله، اوږدمهاله اوربند، راتلونکي نظام او یو شمېر نورو عمومي موضوعاتو خبرې کول بلل، خو د دوی په نظر په دغه ناسته کې پر ډیرو وړو مواردو بحث او خبرې شوې دي.
و موریدل چې د افغان دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د تیرې ورځې د ناستې اعلامیې یو شمیر افغانان مایوسه کړي دي. وړاندې مې یو لنډکی بحث کې په دې اړه د چارو له کتونکو سید خالد سادات او محمد خان مسلم نه وپوښتل چې د دغه خبرو پایله ولې داسې نه ولا څنګه چې ورته تمه کېده. په پایل کې خاغلی سادات راته وویل،
زه فکر کوم چې منګه لبده مرغه د سیو حالت کیو چې دلته د هغه فضا چې د سولې د خبرو لپاره مسشه و چې اوس هغه نړیږي لمنځ دی او دا د جګړې شدت دی. طالبان په دې باور دي چې موږ په جګړه کې برلاسي یو، موږ په جګړه کې کامیاب یو او په ځمن کې دوی لپاره د سولې خبرې دومره ګټور نه لکه څنګه چې په جګړه کې د محققت ده چې د سولې خبرې کې دوی کولای شي د واک تر ستل لپاره ورسیږي. نه په جګړه کې ځکه شل کال دوی جګړه وکړه، دوه کال مذاکرات، یو نیم کال مذاکرات وکړه، دومره څه چې مذاکرات کې ترلاسه کړ، زه فکر کوم چې په شل کال جګړه کې نو ترلاسه کړ. یو مسله دویمه مسله دا ده چې دلته د ماته څخکاري څه چې موږ ګورو لبد مرغه دا به ډیر یو بد حالت ولري چې د سیاسي طالبانو او د جګړې طالبانو ترمنځ یو واټن جوړ شوی دی. دغه واټن تر څو چې کوشیر نشي، تر څو چې راځي بیرته سره یو ځای نشي، دا بډیر سنن وسیږي چې موږ دیو دایمي اوربند خبري وکړو، ځکه دغه د جګړې طالبان دوی د فتح خوبونه ګوري، دوی د دوی په عمل کې چې موږ عملیات نه کوو، ولی تاسو ویل چې تقریبا دغه
ولسوالۍ په دوحه کې سره کوم کسان ټول سی وو، مثلا د طالبانو لخوا ملا برادر په مشرۍ د پلاوي کې و، دغه راز دی خوانه هم ډاکټر صاحب عبدالله چې د سولې په چارو کې لومړی خبره کوي، دوی کولای شوی چې حد اقل د اختر په مخه یا همغه د درې میاشتنی اوربان خبرې کېدلې، اما په اعلامیه کې بیخي داسې څه را نغلې چې ملموس وي او د دې اوسنۍ ستونزې د حل لارې څرک پکې ولګېږي.
په اعلامیه کې نوې خبر نشته، په اعلامیه کې هیڅ پرمختګ نه ده شوی. زه فکر کوم چې د افغانستان د خلکو د هیلې مدونه باندې همدغه څه خاورې واړول شوي. موږ تمه درلوده چې یو پرمختګ حد اقل کې یو قربان نکی کی دو بند پر بعد یو اساس کې خدل شي، بن سر کې خدل شي، لبل مرغونه شو. په اعلامیه کې هیڅ نو خبر نشته، او زه فکر کوم چې ما غزړی په بولال تکراریږي چې موږ به دا حکم باغ وکړو. ما مخکې ویل چې دلته د جګړې د شدت او د جګړې د صورت دومره زیات شوی چې دغه بیلانس له منځه وړي. کله تاسو د جګړې او د سولې ترمنځ شکل بیلانس ساتي، تبي خبر ده چې سولې خبرې کیږي، د مذاکرې خبرې کیږي، په ما غکچه باندې بلا خره جګړه کمیږي. اما په افغانستان کې دا مسله د غوډه میاشتې مشري بلا کې روانه ده، خصوصا د امریکا ځکه کوم دی اعلان سره سم دا مسله بلا کې سمانه ده. نو زما باور ده چې دلته د بیلانس نه ساتل شو، تر څو د بیلانس را منځ نه شي دا ډیره مشکل وسیږي. دوم تاسو ویل چې د لوړ مذاکراتي چمونو چې د ډاکټر صاحب عبدالله او د ملا برادر ترمن باندې، زه فکر کوم چې دلته د دوی سید چفان حکومت طرح وړاندې کړی، د افغان حکومت مذاکراتي پلاوی لګل دی په عین زمان کې، دوی کوشش کوي چې حداقل یو نتیجې ته سره ورسیږي. اما مقابل جانب په هیڅ صورت نه ځریږي چې هغه دی په اوس وخت کې د سولې مذاکرات لپاره د افغان حکومت خبرې ومني. دا که هر څوک حتی
ولې فشار استاد پښتنه دا پیدا کیږي، پښتنه دا پیدا کیږي اوریدونکو سره چې دوی د غدوا ورځې په څه خبرې وکړي، بل اخر داسې یو اعلامیه ورکړي چې فکر کوي دوی فقط نیم ساعت سره ناست یم، داسې یو اعلامیه ورکړي. نو دغه بحثونه تاسو په نظر دوه ورځې په څه سره ورټولو؟
لومړی ورځ معلومات چې لومړی ورځ معلومات دا دي چې مسلې خیر روانې وي، حتی په میکانیزم باندې خبرې کېدلې، د اساسي قانون په تعدیل باندې خبرې کېدلې، د نظام په جوړښت باندې خبرې کېدلې، هغه څه چې موږ ته معلومات کېدل. اما د مور ورځ کې چې بل اخر دغه مسلې د شي بل 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 لور ته لاړه، پرې دا شکونه ایجادي، دغه شکونه دا ایجادي چې ممکن د پاکستان لخوا طالبان ته ویل شي چې جګړه کې تاسو برلاسه سي، بل اخر مخته راشي په جګړه کې او سولې کې تاسو ګټنه کوي.
سلامات سید پانتون استاد او د چارو کتونکو سید خالد صاحب دات له تاسو نه ډیره مننه. بل کتون کې چې سیاسي چارې ساری احمد خان مسلم را سره استډیو ته وصل دی. مسلم صاحب، ستاسو مندنه څه خې د قطر د غونډې د ناکامۍ عوامل څه دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، ټول افغانان ته زړه له کومې سلامونه وړاندې کوم. الله پاک دې وکړي چې د خیر سوله او دایمي ورمن خوندان شو. ما په فکر اول ورځ په 2001 کې چې په بون کې کوم غونډه جوړه سو، هلته کمی ودا غزې چې ما د شهر سره ورې ما په نظر خارجان و همسایگان کتن په افغانستان کې دایمي سوله دایمي اوربند غواړي. بل چې د قطر خبرې وي د خلیزادو د طالبانو، هلته هم نه افغانانو ته چا وخت ورکړي نه حکومت ته ورکړي، پټې خبرې وي. پټې خبرې څه معنا د دروازو د شاه خو باید افغانانو سره شریکي وای، د افغانانو خبرې دي، د افغانانو مشکل دي. او بل هغه خلک چې په اور کې سوځي، ټول افغانان د اوربند تږي دي، د ورځې څو قرباني دي. تاسو دا اوس وګورئ جګړو ته. او بل خبره چې ډېره مهمه ده چې کرزی صبر ته د میدان را وګرځېدي، اصل د پیډ میدان کرځي حساب دی. نو موږ خپل معلومه سوې چې دا خبرې سي نتیجه د بهیر وکړي.
نو مسلم صاحب، که خبره نتیجه نه ورکوي، که خبره نتیجه نه ورکوي یا به پایله غونډه پاتې رسیږي، خو خدا ده چې هغه څه مسائل چې جنجالي دي هغه ولس سره شریک سي. ولس په تامه او ولس حق لري چې پوه شي چې په څه خبرو جنجال روان ده. مادي په اعلامیه کې دغه څه ته اشاره و نه کړه.
ولس خو نه جرګه مشوره کې د سولې په نامه جوړه سوله چې زه خپل پکښې وم. ته چې ولس ویل جرګې ولې چې نه وسو، په هغه کې اوربند اولیت ټولو ضمانت اولیت د جګړې لپاره هغه وي د بنیانو په مقابل ټولو جرګې ول چې بنیان دي خوشي شي، مګر اوربند دي دنیاوال دي ضمانت څوک شورا امنیت دنیا دي ضمانت څوک چې ونسو. ولس خوارانې چې قدرت لري زور لري، فقط ولس دغه قرباني لپاره دي چې بچانې مري، بمباریږي، کورونه چوریږي، فرار کوي، بهریږي، مجل کیږي. ولس په دغه حالت قرار لري، د ولس هیڅ شی د خوارانې نسته.
د قطر د پرونی ګډ اعلامیه په اړه مو د چارو د کارپوهانو نظرونه اوریدل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې مو د جګړو او سولو د هڅو په اړه واوریدل، خو اوس درته دا وایو چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هرات ولایت کې دی او د ولایت د سفر هدف دا دی چې دغه ولایت امنیتي وضعیت وارزوي. دا چې ښاغلی غنی په هرات کې څه کړي څه ویلي، زموږ خبریال را سره ټلیفون په کرخه سټوډیو ته وصل شوی. مهرباني وکړئ که هرات ته د ولسمشر محمد اشرف غنی د سفر د اجنډا او د غرض د شو خبرو په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړئ.
ولسمشر غنی هرات ته په داخلېدو سره په 201 ظفر او قول اردو کې لګلپور امنیتي چارواکو سره لیدنه وکړه. د ولسمشر مرستیال ویان لطیف محمود وویل چې د افغانستان ولسمشر د امنیتي وضعیت د ځوانې لپاره دغه ولایت ته ورغلی دی. ولسمشر مانی هم د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي دي چې ښاغلی غنی د دغه سفر په ترڅ کې د افغانستان په لویدیځ کې د امنیتي او دفاعي سکتورونو ته د لارښوونه کړې څو د وضعیت د ښه والي لپاره هڅې وکړي. د اعلامیې پر بنسټ ولسمشر غنی د هرات له یوه پخواني جهادي قمندان محمد اسماعیل خان سره هم کتلي او دواړو لورو په هرات کې د روان وضعیت او د افغان ځواکونو په ملاتړ خبرې کړي. محمد اسماعیل خان په هرات کې د طالبانو پلاس ولسوالۍ د پرلا پسې سقوط په پایله کې ولسی پاستون کوونکي راټول کړل تر څو د دغه ډلې پر ضد جګړه وکړي. دا پخوانی جهادي قمندان په هرات کې د طالبانو د حملو زیاتوالي ته په کتو سره وایي چې دا بلواګره ډله د زور لاله پر افغانستان نشي واکمنېدلی. په داسې حال کې ولسمشر غنی هرات ته سفر کوي چې د قطر په دوحه کې د طالبانو او د حکومت د پلاو ترمنځ دوربند او د تشدد د کموالي لپاره مذاکراتي ناسته له دوه ورځو وروسته دوربند په نه اعلامېدو پای ته ورسېده. دا د ولسمشر غنی ولسم سفر دی چې د خپل واکمنۍ له پیل څخه یې ترجمه هرات ته ترسره کړی دی. په دې سفر کې د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح، د ولسمشر د دفتر رئیس متین بیگ، د محلي ارګانونو ادارې مشر شریم کټوازی او د ولسمشر ستر سلاکار عبدالوحید قطالی هم د هغه ملتیا کوي.
ډیره مننه اوریدونکو، هرات ته مو د افغان ولسمشر د سفر په اړه زموږ د خبریال خبري اوریدي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، ټویټر، اس ام اس، لا ازادي رادیو سره اړیکې ټینګ کړئ.
بله، له ازادي رادیو سره اوسې زموږ خبرونه د ماخام تر و بجو دوام کوي. په دویم نیمایي کې درته دوه خبرونه هم لرو. یو خبرونه داده چې د یونیسف او ازادي رادیو ګډ خبرونه چې د ماشومان لپاره لري. اوس راځو دې ته چې د افغانستان او پاکستان د ډیپلوماټیکو په اړه باندې ورستي جزئیات او پرمختګونه څه دي. په اسلام آباد کې د افغان سفیر د لور سلسله علي خیل د تختون پیښه له افغانستان سربیره پاکستان کې هم پراخ خبرګونونه راپورته کړي دي. نن د دې پیښې د غندنې په هوډ د پېښور پریس کلب مخې ته د واک تحریک لخوا لاریون وشو. د پښتنو ښځو د سیاسي شعوري غورځنګ دې تحریک د دې پیښې عاملانو ته د سخت سزا غوښتنه وکړه او پر ملګرو ملتونو یې غږ وکړ چې دا قضیه پرې په بې پرې ډول وڅېړي. تفصیل په دې راپور کې.
لزګونه خزی چې د سلسله علي خیر لپاره عدالت غواړي. دوی د پیښور پریس کلب مخې ته راټول شوي او په اسلام آباد کې د افغان سفیر لور سلسله علي خیر سره زور زیاتې غندي او دا پیښه د ټولو ډیپلوماټیکو اصولو خلاف او د پاکستاني حکومت ناغېړي او کمکاري بولي. دا لاریون د واک تحریک لخوا چې د پښتنو ښځو د سیاسي شعوري غورځنګ په نوم هم یادېږي وشو. لاریون کوونکو نیوکه کوله چې د اسلام آباد په څیر یو امن سیمه کې څه ډول د یو لوړ پوړي ډیپلوماټ لور تختول کیږي. د واک تحریک غړی او د لاریون ګډونواله جینا،
دا خو د یو سفیر لور ودا حکم یو عامه خبره نه و. دغه رقم منونه چې دلته ترسره کیږي دلته خو تقریبا 2 میلیون افغانان پراته دي. دلته خو بیا یو هم سیف نه دی، یو هم سکیور نه دی. کوربه هیواد پاکستان دی، د دې سخت اقدام دی واخلي.
د لاریون ګډونوالو غوښتنه کوله چې دا قضیه د ملګری ملتونو وڅېړي. د لاریون ګډونواله قندی ساپی وایي د پیښې پلټنې باید په نړیواله کچه مطرح شي.
د دې عاملین دي، اصلي عاملین دي مخې ته راوړل شي او هغه دلایل او هغه ټول د ټولو په مخ کې ټول افغانان ته وښودل شي چې دا څنګه د دې جلکې سره داسې ناروا چلند شوی دی او هغوی ته موږ بین المللي قوانینو په اساس د سزا غوښتنه کوو.
پیښور کې داسې مهال لاریون کېږي چې د افغانستان حکومت د دې پیښې په غبرګون کې خپل ټول لوړ پوړي ډیپلوماټان کابل ته راغوښتي. ویلي دي چې د قضیې تر پلټنې عاملانو ته د سزا او ترخوایي د امنیتي خوندیتوب د ډاډ پورې بدل ته پاتې شي. خو پاکستان د افغان حکومت په دې پریکړه خفګان ښودلی او وایي کابل دې پر دې پریکړه بیا غور وکړي. هغه د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر خپل پاکستانی سیال شاه محمود قریشی سره پر ټلیفون خبرې کړي او پر هغه څرګندونو یې اندېښنه ښودلې چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر ویلي سلسله نه ده تختول شوې بلکې دا موضوع هندي استخباراتو ډیره رسنیزه کړې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد وایي ښاغلي اتمر قریشی ته ویلي غیر مسلکی څرګندونې او له وخت وړاندې قضاوت دوه اړخیزو اړیکو او د روانو څیړنو اعتبار ته ډیر زیان رسولی شي.
داسې څرګندونې سې مخکې د تحقیق له تکمیلېدلو د پاکستان د کورنیو چارو وزیر لخوا سوي دي دواړو هیوادونو پر اړیکو باندې او د تحقیق پر بهیر باندې د منفي اغېز کولو په هکله خپل اندېښنه څرګنده کړله.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي افغانستان چمتو دی چې د دې قضیې په بېپري ډول څېړنه کې له پاکستان سره مرسته وکړي او په دې تړاو به ژر یو پلاوی د هیواد ته سفر وکړي. سلسله علی خیل د شنبه په ورځ هغه مهال چې خپل کور ته نږدې له بازار ستنېده وتښتول شوه او له شکنجې وروسته بیرته وموندل شوه. د هغه پلار او په پاکستان کې افغان سفیر نجیب الله علی خیل وایي د لور روغتیایي وضعیت اوس ښه دی.
د اورزګان چارواکو منله چې دغه ولایت وروستۍ ولسوالۍ د هراودي طالبانو ته پرېښوده. تفصیل په دې راپور کې
چارواکی وای د اورزګان ولایت یوازنی پاتې دهراوت ولسوالی تیر شپه او وسلوالو طالبانو ته پریښیده. د اورزګان ولایت والی محمد عمر شیرزاد نن ازادي راډیو ته تایید کړی چې د یادی ولسوالی څخه ټول امنیتی سرتیری په خوندي توګه راستل دي او ولسوالی طالبانو ته پریښیده.
د شو امنیتی تدابیرو په نظر کې نیولو سره زموږ هغه امنیتی پرسونل چې د دهراوت ولسوالی کې و وی په صحیح ډول بېل کوم تلفاتو څخه موږ مرکز ترین کوټ ته انتقال کړ او دا غن وروسته په دې باندې تصمیم نیول کېږي چې دا موږ امنیتي سرتیری او قوتونه د لاشو امنیتي تدابیرو په خاطر د امنیت تامینولو په خاطر باندې په کومو ساحو کې ځای پر ځای شي دا به وروسته په ډاګه شي.
نموړي دا ونویل چې د افغان سرتیرو سره یې نظامي تجهیزات هم را انتقال کړي او کنه خو په سیمه کې یو شمېر ځایي خلکو ازادي راډیو ته ویل چې افغان پوځیانو ټول نظامي تجهیزات وسلوالو طالبانو ته پرېښي دي. دا په داسې حال کې دی چې په تېره جون میاشت کې د اورزګان پنځه ولسوالۍ ګیزاب، چینارتو، خاص اورزګان، شیداساس او چوره ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لاسونو ته لوېدلې وې. د وسلوالو طالبان ویان کار یوسف احمدی هم د خپل لوري څخه د یادی ولسوالۍ د سکوت پخلی کړی دی او ویلی دی چې ټول نظامی تجهیزات د دې لاسونو ته ورغلی دي. د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ هم وسلوالو طالبانو له تیرو پنځو کلونو راهیسې چار چاپیره کلک ماسیره کړې دي چې د دغه ولایت د ولایتي شورا د مسؤلینو پر اساس د یاد ولایت یوازې شاوخوا دیر سلنه خاوره د دولت سره ده.
تاسو لا پیغامونو
نام لا رحمان يم دروزګان د ولایت چرچنه د ولسوالۍ څخه سره پړې ته سیم او ډېره وخت د سیستم مو څه سره کار کوم او اوس د څو میاشتې چې زموږ ماشه پر سیستم مو څه باندې پاتې دي او د زموږ ماشونه بانک ته نه لیږي نو موږ د غزي راډیو د کارکونکو په ساحل کې چې د زموږ شخص تر مروته دفتر پر ورسېږي تر هغه باندې چارواکو ورسېږي تر څو پرې چې زموږ ماشونه پر وخت یې مکې. السلام علیکم د غزي راډیو څخه ډېره مننه. مہربانی
نوم می سید الله ستار منګل د پکتیا ولایت مرکز ګردیز نه د ازګر ردی پیغام په تولې مسین کې خپل پیغام پټو او غوښتنه مې ده دا له عام خلکو څخه او په خصوصا له پکتیا والو څخه چې دوی کورونا دیننی سي او دوی خپل ګڼګونې ځایونو ته ځي او دوی د کورونا کوم هغه مسایل کې دي چې په روغتیایي کارکوونکي دوی ته تصویر کوي دوی په هغه باندې عمل نه کوي. بدبختانه او زه ویلی شم چې په دې سره په پکتیا کې د ناروغانو شمېر بېخي زیات شوی دی نو له عامو خلکو هم غوښتنه دغه ده دی جے کوم کرونا کوم لپون کی جامر کیا وزارت ل طرف اور تکی جی دی دے سازا باند عمل ہو کی ستو ل کرونا تسبی و ستر چا کومن کی تو افغانستان ہواد لگا کرونا وائرس دا وز بدل سی سرپل پیغام مو پفیس پرم دخدای پامان
ستاسی پیغام ستاسی نظر
چلور نیمه بجه شوی او